سلام پختونخوا دا مشال ریډیو دی. نن د نهه ورځ د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 18 نیټه ده. سحر مو په خیر. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د مشال ریډیو د نن نهه ساعته خبرونو د پیل د سلام پختونخوا خبرونه نه کوو. په دې خبرونه کې به تاسو سره خبرې هم کوو. د دې تر څنګ به درته په سیمه او په خاصه توګه په پاکستان کې په سیاسي حالاتو راپورونه شننې هم دراوړو. خو له هر څه مخکې خبرونه ړومبه د مشال د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې د کراچۍ په کارادر سیمه کې تیر ماښام یوې چاودنې یوه ښځه وجلې او 14 کسان نور یې ژوبل کړي دي. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل د 16مې د ځانمرګي چاودنې پس د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته ستانه شوي دي. او د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې پرون د مئی پر 14مې تر هفتو پورې د محاصره شوي ماریوپول ښار د فولادو د کارخانې نه د 200 زیات سرتیري وشتي دي. چارواکي وایي چې د کراچۍ په کارادر سیمه کې تیر ماښام یوې چاودنې یوه ښځه وجلې او 14 کسان نور یې ژوبل کړي دي. د کراچۍ د سیول روغتون ټراما سنټر مشر ډاکټر صابر میمن رسنو ته ویلي چې د چاودنې وروسته روغتون ته د یوې ښځې مړې او د څلورو پولیس سرتیرو په ګډون 14 ژوبل کسان راوړل شوي. د میمن په خبره د پولیسو په ګډون د دریو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل رسنو سره په خبرو کې وویل چې ابتدائی معلوماتو له مخه دا چودنه په موټر سایکل کې ځای پر دې شو بارودی موادو د لارې شوې ده. د کرل په خبره د دې هدف په سیمه کې تیریدونکي د پولیسو یو گاډی وو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې مشر راجا عمر خطاب وایي چې په دې چودنه کې 4 بارودی مواد او 1 سکې کارول شوې دي. د کراچۍ په کرادر سیمه کې د شوې چودنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کراچۍ کې په تیرو 2 کې دا درېمه چودنه ده. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل د 16مې د ځانمرګي چاودنې پس د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته ستانه شوي دي. دغه چاودنې د یو پاکستاني په ګډون د چینایي ژبې 3 استادان وجلې ول چې ذمواري کلدم وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمي منلې وه. د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ ډایرکټر ډاکټر ناصرالدین خان د مئی په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې د مئی په 15مه 11 چینایي استادان بیرته خپل هیواد تللی دي. د ده په خبره دغه استادانو په کراچۍ پوهنتون او این آی ډی پوهنتون کې تدریس کولو. د کراچۍ پوهنتون تر څنګ د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم د چینایي ژبې د زده کړو څانګې یا کنفیوسس انسټیټیوټ تړل شوي. پاکستان کې په حکومتي کچه چارواکو او نه بیا د چین کونسلګرۍ د چینایي استادانو بیرته چین ته د ستنېدو په رسمي ډول سندي ویلي. یوه پاکستاني څېړنې د اداره چاینا پاکستان انسټیټیوټ وایي چې د دې استادانو ستنېدو سره به 1500 پاکستاني زده کوونکي تعلیمی ستونزو سره مخ شي. په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې په 200 نورو ماشومانو کې د ګزڼ د وایرس د شتون اندېښنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 15مه په هغه سیمه کې د ګزڼ وهلې ماشوم درېمه پیښه ثبت شوې ده. د مئی په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ګزڼ د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر شمس الرحمان وویل
نارتھ وزیرستان شدری پولیو کیسز روگری دی دب مزید نیرا رسی تقریباً 10-12 پیرے کیسز ایکسپیکٹڈ دی اور مش سیمپلز لجلیا دی وجوہات مشترا دا دی کو مشترا چکی مولنٹیر ٹیمز دی اگا مشترا چی دروے غوکونو اگا مشترا سا اگا نوی چی مجرا ثابت کی چی دا ویکسینیشن کڑایا یعنی دا کڑای.
په پاکستان کې خوښه 15 میاشتې وروسته په شمالي وزیرستان کې لومبای پیښه د اپریل په 22مه، دویمه پیښه د اپریل په 13مه او دریمه د مئی په 15مه ثبت شوې وه. د پاکستان د پولیو د مخنیوي مرکزي پروګرام د مئی په 23مه په ټول هیواد کې د ګزن پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د کمپاین اعلان کړی دی. په کورما قبایلی دله کې پرون د مئی پر شپاړسمه د سدې بادا تاجرانو د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون مارکیټونه او دوکانونه تر تړلو تر څنګ په مرکزي چوک کې راغونډ شوي ول او د دلی انتظامی او د بجلی د محکمې پر ضد یې نارې وهلې. د تاجرانو اتحادیې مشر محمد ارشاد تېره ورځ مشال هیلو ته وویل د بجلی نشتوالي تاجران د سختو مالي ستونزو سره مخ کړي دي. د سدې بازار د کورمې قبایلی دله یو لوی تجارتي مرکز دی چې پکې تر 2000 زیات مارکیټونه او دوکانونه دي. د بجلی د محکمې سره په دې اړه د مشال ریډیو رابطه ونو شو، خو د کوزي کورمې مرستیال کمشنر فضل ودود صافي مشال ریډیو ته ویلي تر څو چې په بازار کې دوکاندارانو میټر نوي لګولی بجلی نشي ورکولی. او روسي خبر دا چې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې پرون د مئی په شپاړسمه تر هفتو پورې د محاصره شوي ماریوپول ښار د فولادو د کارخانې نه د 280 زیات سرتیري ویستي دي. د اوکراین د دفاع وزارت پس له هغې د دې انخلاد اعلان وکړو چې په دغه فولادو کارخانه کې د گیر شوي ازو پوځي بټالین کمانډرانو کې یو د روسي ځواکونو لخوا د محاصرې د ممکنه خاتمې اشارې ورکړې. د اوکراین د دفاع مرستیالي وزیر هانا مالیار وایي چې 350 سخت جوبل شوي سرتیري یې روغتون ته رسولي دي او د نورو 211 سرتیرو انخلای د انساني همدردۍ په بنیاد جوړ کړل شوی راهداري په دریا یوې بلې ساحې ته کړی ده. د روس د دفاع وزارت مخکې د یوې لزنامې له لارې جوبلو کسانو ته د دغې فولادو د کارخانې د پرېښودو او د روس پلوا بلتون پالو په ولکه کې خارګوټي کې د درملنې اعلان کړی و. تاس خبري ایجنسی د روس د دفاع وزارت په حواله وایي چې د کارخانې په خواوشا کې ډزبندي شوې ده او په انساني بنیادونو جوړ کړل شوی راهداري پرانستل شوی ده. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوري. په دې خبرونو کې د جمعنې سره سم مونږ تاسو ته په سیمه کې او په خاص توګه په پاکستان کې چې کوم سیاسي او نور حالات رامنځته کیږي دغه په اړه باندې تازه معلومات درکو. د سمودی راهیسی په پا پاکستان کې یو غیر مستحکم سیاسي صورتحال رامنځته شوی دی. نوی حکومت راغلی دی او بیا د نوی حکومت وزیر اعظم لندن ته تللی و د خپل ګوند د مشر نواز شریف سره د مشاورت دپاره. هغه اوس راستون شوی دی. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. هغه په دې ټولو سیاسي پرمختګونو نظر ساتي. طاهر خان له وردو ستړی مشي او په خیر راغی. طاهر خان، وزیر اعظم وزیراعظم شهباز شریف خو وطن ته راستون شو، اوس داسې ویل کېږي هغه د خپل اتحادي ګوندونو مشرانو سره ملاویږي، نو که په دې اړه راته ووایي.
بابر صاحب سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. دا تاسو بالکل درست ویل چې شهباز شریف کله په لندن کې د نواز شریف په مشرۍ کې کومه غونډه شوې وه د مشورونو په سوس پاکستان کې دی او 13 ورځې د رارسېدو سره سم خپلو اتحادیانو سره مشورې وکړې د هغه فیصلو په اړه باندې چې د مسلم لیگ نواز په اعلی سطحې غونډه کې په لندن کې شوې وي. او د پرون د وزیر اعظم دفتر هم دا وویل چې مولانا فضل الرحمان سره یې لیدلی دي چې هغه د پی ډی ایم چې کوم مخالف اتحاد د عمران خان د حکومت خلاف د هغې اوس اتحادیان دي د هغې مشر سره، او بیا د ایم کیو ایم چې کوم یو مشر دی خالد مقبول صدیقي، او داسې ویلې شوي دي چې دغه د مشورو د لړۍ به نن هم روانه وي. سرکاري چې کوم بیانونه جاري شوي دي د دغه دوو غونډو په اړه باندې چې تېره ورځ شوې وي، د مولانا فضل الرحمان غونډه تېره شپه ناوخته شوې وه، نو په هغې کې خو ځینې شیان ته اشاره چې یو خو چې کوم د ملک اوسنی معاشي او اقتصادي حالت دی د هغې په اړه باندې، او دویم دا چې شهباز شریف له کوله ویل شوي چې هغه خپل اتحادیان هغه د فیصلو په اړه باندې په اعتماد کې اخلي. نو فیصلې خو البته مخې ته نه دي راغلی چې په لندن کې شوې، او دا خبره د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف کړي هم وا چې کومې فیصلې هلته شوې دي د هغې په اړه باندې به دوی خپل اتحادیانو سره مشورې کوي.
طاهر خان، چې کوم داسې راپورونه دي او په سوشل میډیا یا په ټولنیزو پاڼو دا خبرې دي چې په هیواد کې د وخت نه مخکې د انتخاباتو خبره کیږي، نو آیا په دې غونډو کې داسې څه خبرې شوې دي؟
بالکل شوی دی او دا یو مهمه موضوع هم دا چې راتلونکي انتخابات ځکه چې دا وخت د موجوده حکومت د یو مشکل سره مخامخ ده چې خو کاول لر شو نو انتخابات نو عمران خان خپل لغه کمپین خپل تحریک او په حکومت باندې د بود نو انتخاباتو لپاره غ جاری ساتلی دی او تیر ورځې په سوابه کې هم یو جلسه کړې ده او هغه د جلسو دغه سلسله شروع کړې ده. دا بنیادی یو نقطه وی چې نو انتخابات غواړي بیا هغه چې د شلم د مئی نه وروسته به د اسلام آباد ته د یو مارچ اعلان هم کوي نو بهرحال هغه حکومت باندې دباو ساتلی. خو دا اصل یو موضوع ده نوي انتخابات، لیکن د اتحادیان چې د موجوده حکومت هغې د ځینې مشرانو بیانونه راځي تېر ورځ چې کې هم خبرې وشوه ملاقات وشو نو وروسته د هغې یو دا نظر و چې نوي انتخابات په کار دي. د مسلم لیگ نور هم دا ویلي کېږي چې هغه هم د دې په حق کې دي، لیکن بیا اصف زرداری څو وارې پخکاره توګه ویلي دي چې دوی د انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي اصلاحاتو د هغې حمایت کوي. نو بهرحال یو نظر اختلاف خو شته، لیکن نو انتخابات هغه د مشورو یو موضوع ده چې آیا انتخاباتو ته لاړ شو. او لیکن انتخاباتو کې یو بل مشکل هم دی چې کوم د پاکستان الیکشن کمیشن دی، هغوی چې کله دا دلته سیاسي بحران و نو هغه وخت کې الیکشن کمیشن په خپله باندې چې مشر دی هغه ویلي چې دې انتخابات تر اکتوبر نه وړاندې نه شي کولی ځکه دې ته وخت پکار دی نوې حلقه بندۍ کېدونکي دونو. بهرحال دغه یو ټیکنیکل مسله هم شته چې انتخابات د اکتوبر نه مخکې نه شي کېدی. نو بهرحال خو دا یو موضوع ده نوې انتخابات وشي.
داسې راپورونه هم دي چې د پاکستان موجوده چې کوم د خارجه چارو وزیر دی بلاول بوټو زرداری نو هغه امریکا ته ځي. نو امریکا ته د دې سفر هدف څه دی او په دې اړه باندې څه تفصیلات شته؟
د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم ترجمان دی عاصم افتخار هغه مشال ریډیو ته پر لیږلی شوي یو پیغام کې دا ویل دي چې بلاول بوټو تیره ورځ امریکا ته روان شوی دی، لیکن هغه په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو د صدر شیخ خلیفه بن زید د فاتحین وروسته بیا نیویارک ته ترجمان دا وی چې هغه تللی دی او دې دا خبره کوي چې دغه بنیادی مقصد چې دی هغه د اقوام د ملګرو ملتونو هلته د فوډ سیکیورټي یا د فوډ د تحفظ د خوراک د تحفظ په اړه باندې یو نړیوال کانفرنس دی د خارجه وزیرانو په شرطه باندې چې د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن بلاول بوټو ته هم په هغې کې بلنه ورکړې وه او دې روان دی. خو لیکن دلته دا هم ویل کېږي چې په دې سفر کې د بلاول بوټو او د امریکا د خارجه وزیر ترمنځ یو ملاقات هم امکان دی چې هغه وشي او د سی رپورټونو مخکې وو د پاکستان پر رسنیو کې چې هغه حکومت مسترد کړي نه دي چې د بلاول بوټو د سفر نه وړاندې د پاکستان د ایسای مشر هغه په امریکا کې په واشنگتن کې د امریکې د استخباراتو مرکز چې کوم اداره سی ای ای مشر سره او د امریکا چې کوم د قومي سلامتۍ مشیر دی هغه سره ملاقاتونه هم کړي دي د بلاول بوټو نه مخکې، ځکه چې امنیتي مسلې هم دي د دواړو حکومتونو ترمنځ. نو بهرحال د بلاول بوټو سفر په دې وخت کې مهم دی ځکه چې نن سبا د امریکا پاسونه ډېر زیات کیږي او نو زما خارج دا سفر او دا بلنه هغه ته ورکول دا یو اهمیت لري.
صحیح، ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ همکار طاهر خانو په پاکستان کې سیاسي صورتحال او بیا په دغه کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه باندې خبرې کولې. په دغه کې یو موضوع د وخت نه مخکې انتخابات دي. پاکستاني رسنو ویلي چې شهباز شریف د خپل حکومت له ائتلافي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یا خو په هیواد کې د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا به هم د ملک د اقتصادي مسلو حل ته لومړیتوب ورکړي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د حکومت لپاره تر انتخاباتو زیات مهم په هیواد کې راغلي ګرانی کنټرولول او د اقتصاد بیرته رغول دي. تفصیل د هارون باچا په دې راپور کې.
له هغه راهیسې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د وزیر اعظم له څوکۍ لرې شوې، نوموړي په بېلابېلو ښارونو کې د ولسي غونډو لړۍ پیل کړې ده. عمران خان دې جلسو ته په خپلو ویناو کې له اوسني حکومت د نوو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې اعلانولو غوښتنه کوي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د ائتلافي حکومت وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ګوند ځینو مخکښانو په ملتیا لندن ته 15 ورځنی سفر لاره چې د ګوند له مشر او د پاکستان له پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره وګوري او د اوسني حکومت پر لویو چیلنجونو خبرې ورسره وکړي. پاکستانی رسنۍ ویلي وزیر اعظم شهباز شریف به د خپل حکومت له اتحادي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یا خود انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا به هم ووایي چې د حکومت لومړیتوب یې انتخابات نه بلکې د اقتصاد بیرته رغول دي. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سلیم صافي د مې پر شپاړسمه مشال رادیو ته وویل د فکر نه کوي چې حکومت به ژر انتخاباتو ته ولاړ شي. د خپل دې خبرې لپاره نوموړي ځینې دلایل وړاندې کړل.
الیکشن کم از کم د دسمبر د میاشتې نه مخکې امکان نه لري. د هغې یو څو وجوهات دي. یو دا ده چې په سپریم کورټ آف پاکستان کې الیکشن کمیشن آف پاکستان دا بیان ورکړو چې مونږ تک نن وویل شي د مونږ وو میاشتو پورې الیکشن نشو کولای. دا هغې لپاره به زمینه برابره ورغواړي. دوهمه خبره دا ده چې پیپلز ګوند خود مخکې نه دا غواړي چې دا سمجھانې د خپل وخت پوره کړي. د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو کې دا نظر هم شته چې تر څو پورې د عمران خان چې کما د اپوزیشن په قول د دروغ او نریټیو دا موږ ایکسپوز کړی نه نو الیکشن تل چې دا وی په ګټه کې نه دی.
د 2022 زیګدیز د اپریل پر لسمه په کمی سملای کې د عمران خان پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک د کامیابیدو په نتیجه کې نوموړی د وزیر اعظم له څوکۍ لری شو. عمران خان په خپلو جلسو کې اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې له امریکا سره لاس یو کړل او د حکومت یې چپه کړ. نوموړی هم دا رضوای د اپوزیشن ګوندونو مشرانو مالی درغلی کړی دی او باید حساب کتاب ورسره وشي. خو د اپوزیشن ګوندونو په تیره د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مخکخان وایي د تحریک انصاف په حکومتي دوره کې د دوی پر ضد د احتساب ادارې یا نیب له جوړو کیسونو دوی بریالي ووتل. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي د پاکستان ولس دا مهال ګرانې په تنګ کړې او حکومت ته سترګې دي چې تر هر څه مخکې یې له دې مسلې باید خلاص کړي. نوموړی زیاتوي د رڼو انتخاباتو لپاره ضروري ده چې په انتخاباتي قانون کې اصلاحات وشي.
د وخت کې کوم ډېر سخت لوی او معاشي مسله راوچته شوې ده. پاکستان کې حکومت فوري تور باندې کوم اقدامات نه کوي. نو ماهرین دا ګڼي چې د دینه باید زیاته ګرانی راشي او دا به ګرانی به داسې چې د خلکو د برداشت نه بهر شي. د الیکشن د معاملو چې کومه ده اوس هغه په دین حیثیت لري. خو د الیکشن هم که همدغه رنګ کېږي څنګه چې کال 2013 د کوم قانون چې او نو د دې نه خو د دې خلکو ګیلې وي کنه چې په هغه کې لاسوهنې اسانې وي. که الیکشن اوس شي نن دا حکومت به یا عمران خان یا میرا شهباز شریف ته واپس دي. نو که همدې خلکو له واپس نه ځینو حالات خو بیا هم همدغه دي.
د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د مې پر 11 په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته وویل د دې لپاره چې بیا یو سلیکټډ کس د پاکستان د وزیر اعظم پر څوکۍ کېنني. حکومت پلان لري چې تر انتخاباتو مخکې په انتخاباتي او هم احتساب قوانینو کې اصلاحات وکړي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن هم د مې پر 12 په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې د آصف علي زرداری د انتخاباتي اصلاحاتو د وړاندیز هرکلی وکړ. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز شریف د مې پر 15 د پنجاب په ګجرات کې وی جلسې ته په وینا کې وویل د پاکستان د راتلونکو عام انتخاباتو په اړه حتمی پریکړه به د پلار او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف کوي. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 14 د سیالکوټ په جلسه کې پر خپل پلویانو غږ وکړ چې دروانې میاشت په پای کې د اسلام آباد پر لور مارچ کې په لوی کچ ګډون وکړي او اوسنۍ حکومت زر انتخاباتو کولو ته اړ کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال سلیم صافی وایي د عمران خان د جلسو او ویناو هدف پر حکومت نه بلکې پر پوځ فشار راوړل دي چې په انتخاباتو کې ځل بیا د ده ملاتړ وکړي.
اصلا هغه چې کوم فشار جوړ کړی دی نو هغه د حکومت ته زیات هغه په اسټابلیشمنت باندې راوستل غواړي چې هغوی مداخله وکړي او دوباره الیکشن وکړي او دا هغه لپاره هغه کارونه وکړي کوم چې په تېر الیکشن کې شوي وو. د عمران خان د جلسو کې د خلکو شمولیت یا هغه جذبه چې دی نو هغه ورسته ورځ په کمېدو باندې ده او دا نور ګوندونه چې دي هغوی اوس خپلې تیاریانې نیسي. نو په دې باندې هغوی یقین لري چې د عمران خان دا فشار به ختم کړي. عمران خان زیات فشار زما په خیال کې د دې لپاره هم جوړوي چې د هغه خلاف یا د هغه د ملګرو خلاف کیسونه جوړ نه شي. زما په خیال په زرګونو جلسو باندې هغه فشار نه جوړیږي کوم چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی په ختمولو باندې او د ټولو اسمبلو نه په استفاګانو باندې جوړیږي. عمران خان خپل هم هغه کار ته یا تیار نه دی او یا په خپلو ملګرو باندې اعتبار نشته چې کینې هغه به هغه په خپلو باندې استفاده وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ډان رسپانی د میش پاړسمی پیداریه کې راغلی د وزیر اعظم شهباز شریف ائتلافي حکومت د 2021 زیږدیز د هغه انتخاباتي قانون ختمول غواړي چې د هیواد دننه پاکستاني وګړو ته د الکترونیک ووټینګ مشین په ذریعه او بهر میشتو هغو ته د انټرنیټ له لارې د رایو اچولو حق ورکوي. خو اداریه زیاتوي په داسې حال کې چې د تحریک انصاف 123 غړو له قومي اسمبلی استعفاګانې ورکړي د دې قانون د لمنځه وړلو د ممکنه حکومتي اقدام مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
مشال ریډیو ته وګي ورزو کراچۍ ته. تیر ماښام د کراچۍ په کارادر سیمه کې یوې چاودنې یوه ښځه وژلې او 14 نور کسان یې ژوبل کړي دي. د کراچۍ د سیویل روغتون یو چارواکي ډاکټر صابر میمن وایي چې روغتون ته په ورول شو 14 کسانو کې 4 پولیس سرتیري هم شامل دي چې پکې د ځینو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي بارودي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي ول چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو یو ګزمه کوونکې ګاډۍ و. دا په دغه ښار کې په تیرو دوو میاشتو کې درېمه چاودنه ده. د دې پیښې ذمواري چانه ده منلې او خود تیرو چاودنو ذمواري کله د وسلوالو ډلو سندو دیش ریولوشنری آرمی او بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. نور حال د کراچۍ نه نیاز علی خان راکړي.
په کراچۍ کې د مای پشپاړه سما ماخام د خار په کارادر سیمه کې چاودنه شوي چې پکې یو خزا وجلې شوي او د پولیسو په ګډون 14 کسان نور جوبل شوي دي. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل دی وایي چې لومړي معلوماتو کې معلومه شوي چې دا چاودنه د یو ډیوایس تلاري شوي. د بمونو شنډولو ادارې بم ډسپوزل سکواډ معلومات را جمع کوي. دا چاودنه په موټر سایکل کې په ځای کړی شوی د بارودی موادو د لارې شوی دا چې د پولیسو موبایل یا ګاډۍ په نه خبو. په سیمه کې پولیس په غشو او نن هم پولیسو غش کړي. د پولیسو په وینا کله چې د پولیسو موبایل موټر سایکل ته نږدې شو چاودنه وشوه. د چاودنې وروسته د سند صوبې د خواریکښو وزیر سید غنی د پیښې ځای ته ورغلی او مطبوعاتو سره یې په خبرو کې وویل دی وایي چې دا ډیره اندېښمنه خبره ده. دا په تیرو 100 روزو کې دویمه ورته پیښه ده. دا چې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ پیښې رامخته کیږي دا نه یوازې د سند حکومت بلکې د ټولو حکومتونو لپاره یو چیلنج دی. او معلومیږي دا چې په دې کې داسې قوتونه لاس لري چې غواړي په پاکستان کې حالات خراب کړي.
کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ایسی طاقت ملوث ہیں جو پاکستان میں اس وقت صورتحال کو خراب کرنا چاہتی ہے.
بلخوا د کراچۍ د سیول روغتون ٹراما سنټر مشر ډاکټر صابر میمن بیا خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې وروسته یو خزینه مړه او 14 کسان نور جوبل روغتون ته راوړي. په ټپیانو کې 4 پولیسوالا هم دي. د ټولو پیژندګلو شوې ده او علاج یې روان دي. خو د پولیسو په ګډون د 3 ټپیانو حالات ښه نه دي. د کراچۍ د سی ټی ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب وایي په دې چاودنه کې شاوخوا 4 کیلو بارودي مواد کارولې شوي او د دوی نخا د پولیسو ګاډۍ وو. د صدر سیمې د چاودنې او د دې ترمنځ 141 شته. د پولیسو په وینا په چاودنه کې 4 موټر سایکل او 5 ګاډۍ تباه شوي هم دي. پولیس وایي چې پلټنې روانې دي. د کراچۍ په کارادر سیمه کې د شبي چاودنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. خو له دې وړاندې د کراچۍ په صدر بازار کې د مای په 12مه د شپې هم یو چاودنه شوې وه چې یو تن پکې مړ او 14 نور جوبل شوي وو. دغه پیخې ذمہواری لا قانونا ګرځولې شوې ډلې سندو دیش ریولوشنز آرمی منلې وه. او بیا په کراچۍ پوهنتون کې 13 میاشت د اپریل په 16مه د چینایي کنفیوشنز انسټیټیوټ په ګاډۍ چاودنه شوې وه چې 3 چینایي استادانو په ګډون پکې 4 تنه وجلې شوي وو. او دغه ځانمرګي برید ذمہواری د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې مجید بریګیډ منلې وه. د سن وزیر اعلی په کراچۍ کې د بم چاودنې د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو او نورو چارواکو رپورٹ اوخته. وزیر اعظم شهباز شریف او بیا د نورو سیاسی ګوندونو مشرانو د کراچۍ د دغه پیښې غندنه کړې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګورم په کراچۍ کې پاتې کیږي. د اپریل په 28مه د کراچۍ په پوهنتون کې له ځانمرګي بیرته درستو هغه چینایي استادان چې د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې تدریس ورکولو پاکستان پریښود او چین ته ستانه شول. د کراچۍ پوهنتون کنفیوشس انسټیټیوټ پاکستانی ډایرکټر ډاکټر ناصر الدین خان د مئی په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 15مه 11 تنه چینایي استادان چې د کنفیوشس انسټیټیوټ او ان آی ډی پوهنتون استادانو بیرته تللي دي. د ډاکټر ناصر الدین په خبره د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم چینایي ژبې زده کړو څنګه کې کنفیوشس انسټیټیوټ تړل شوی او ټول چینایي استادان چین ته تللي دي. نیازري خان یو ځل بیا.
د کراچۍ پوهنتون کنفیوشس انسټیټیوټ پاکستانی ډایرکټر ډاکټر ناصر الدین خان د مئی په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 15مه 11 تنه چینایي استادان چې د کراچۍ پوهنتون په کنفیوشس انسټیټیوټ او ان ای ڈی پوهنتون کې د چینایي ژبې تدریس کوو بیرته خپل هیواد ته تللي دي.
یہ لوگ جا چکے ہیں لیکن یہ ایک جگہ سے انہوں نے اپنے ٹیچر فی الحال بات بلایا.
دے وائی چی اس دوی لدی زایا وتلی چین لٹول حیوات سخا خپل استادان بیرتا ربل لیدی. دز دکون کو لفارا من اندیخمن یو چی سب کی گی پراتلن کی لسو سخا تر پینزل اسرزو کی با روخان اشی چی سب بائیت اوشی.
یہ بات کلیر میں خاصی 10-15 دن میں کلیر ہو جائے گی کہ آگے کیسے لے کے چلنا ہے.
د کنفیوشن انسټیټیوټ او د چین د استادانو د راتلونکي تدریس پاړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر ناصر الدین ویل چې دا ستونزه به د پوهنتون په کچه نه بلکې د چین سفارتخانی او د پاکستان د حکومت په کچه هوار شي. ویل کیږي چې د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم چینایي ژبې زده کړو څانګې کنفیوشن سنټرې تړلې شوې او ټول چینایي استادان بیرته چین ته تللي دي. خو پاکستان کې په حکومتي کچه چارواکو او نبیا د چین کونسلګرۍ د چینایي استادانو بیرته چین ته د تلو پالا په رسمي ډول سندي ویلي. د کراچۍ ان ای ڈی پوهنتون کې هم د چینایي ژبې زده کړې کېدې. د ان ای ڈی یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر سروج لودی د مای په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مای په 15مه ناڅاپه مونږ خبر شو چې چینایي استادان بیرته چین ته روان دي. دی وایي چې هغوی به په کراچۍ کې زموږ سره کراچۍ پوهنتون او په آی بی ای کې هم تدریس ورکولو. اوس هغوی بیرتا تللی مونږ هم دغه څنګه تړلی ده. په ان ای ڈی کې شاوخوا 2500 زده کوونکو د چینایي استادانو نه زده کړې کولې. پر روان وخت کې به آنلاین زده کړې یقیني دي شي چې د چین څخه نور ټیمونه راشي. چین د پاکستان څخه خپل استادان په داسې حال کې بیرتا بللی چې په کراچۍ پوهنتون کې په 26 اپریل د چینایي کنفیوشنس انسټیټیوټ په ګاډي ځانمرګي 14 شوي چې پکې 3 چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو. او د دغه ځانمرګي برید ذمہواری د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلی وه. او بیا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مئی په 14مه په اسلام آباد کې د چینایانو په یاد کې تعزیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې کراچۍ پوهنتون دغه برید په چینایانو نه دی شوی، د پاکستان او چین په دوستۍ شوی دی او حکومت به په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې د ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره کې ننی. یاد دی چې په پاکستان کې د چینایي ژبې د زده کړو لپاره تر ټولو لومړی په کراچۍ پوهنتون کې کنفیوشنس انسټیټیوټ په 2013 کال کې جوړ شوی وو. او بیا د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم 15 د کنفیوشنس په نامه چینایي انسټیټیوټ کار کوي. د پاکستانی ټینک ټینک پاکستان چاینا انسټیټیوټ تر مخه دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 1500 پاکستانی په بیلابیلو درجو کې د چینایي ژبې زده کړې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېره تر 12 رسیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه قبیلې د لکې د مای په 15 په دریم ماشوم کې د پولیو د وایرس مثبته پیښه راپور شوې. د دې نه مخکې د اپریل په 28 او 30 دوه ماشومانو کې د ګوزڼ وایرس موندل شوی ول. د مای په 14 مشالې ډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ګوزڼ د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر شمس الرحمن اندېښنه ښودلې چې اسلام آباد کې این ایچ لیبارټری ته د شمالي وزیرستان د ماشومانو استول شو نمونو کې تر 12 پورې مثبتې پیښې راتللی شي. د دې تازه پیښو سره د پاکستان حکومت د مې په 28 په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د مهم اعلان کړی. نور حال لومد وزیر
د شمالي وزیرستان صحت محکمې ذیلي مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې اندېښنه ده چې د پولیو یا ګوزڼ ناروغي نور کیسونه هم راشي.
نارت وزیرستان شدرې پولیو کیسز روغلي دي، دا به مزید نه راشي. تقریبا 10-12 پیر کیسز ایکسپیکټډ دي او سو میش سیمپلز لژلیا دي. وجوهات مشره ده دي، کوم مشره چې کوم ولنټیر ټیمز دي، هغه مشره چې دروي وکړو، هغه مشره سره هغه نوی چې ثابت کی چې د ویکسینیشن کړه یا نه دا کړه. می سره مین خبره دو سایلنٹ ریفیوزل، سایلنٹ ریفیوزل ار ریفیوزل وی چې مېر پلو ویکسین نه ورکوي او مو سره ټیم ته د مېر پلو وی چې راته غوته په لګاو او ویکسین ما ورکوا. می سره چې سپېرې کمیونټي او مېر پلو وی سپورټ کړای نه وی، نو اے پېرې د هیل ټیم یا ان ټیم ثانه شي کړی چې کلا ویکسین کولې بچو نه تا ورکول شریکو، نو ان بعد به میش پولیو فری ډیسټریکټ کې دایشي.
ڈاکٹر شمس وائی چې د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو ایمرجنسی مهم شو د درویشتمه مینه بل مهم کوي.
اول ورځ کیس روغلی د ټول ډیسټریکټ الحمدلله په سټرګل شه دا میش نېشنل یو سی پروینشل یو سی دا ټول شه زبردست سټرګل روان کړی دا کمشنر علماء کرام دی، کمل کون صاحب دی، د وزیرستان سیم را سټیک هولډرز دی، د ټول سره میش میټینګ کینه کی جرګی کی وسره چې دا پخپل کړی شه اګهی مهم وچلوي چې یاره د میش سیم را ټیمی نه ورسی ویکسین ورکو بل میشره ګورنمنت سپروایزرون دی سی اموز دی دے اشا زبردست ٹریننگ روان دا چے پودا غ بندے پوی کو چے میر دا خلق چے سیک ویکسین نویر کوی نو کلیر کٹو وی چے دا کیر والا دا بچونی اما ور کوی گوتیش نول ما کئی ویتا.
دا پولیو مخنیوی پروگرام مشران وائی چے 2023 کال کے پٹول پاکستان کے یواز یو کیس ریپورٹ شوی وو، روان کال ہم یو کیس نو وو. چے پا 1309 کے درے کیسونا پر لپسے دا شمالی وزیرستان ناراغلل. سو رز اوڑان دے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل ہم دا بنو دورہ کڑے وا او دا کمیشنر بنو پا دفتر کے دا صحت محکم مشرانو او شمالی وزیرستان بنو مشرانو سرالی دا کاتا کڑی ول. نو موڑی ویلی ول چے دا نڑی پا پاکستان نظر وو چې د پولیو د غلطا خاتمه کیږي. خو د بدمرغه شمالي وزیرستان کې نوی کیسونه وشول، نو وزیر اعظم د دې په خپل نوټس اخستی او اوس ګړندي ګامونه اخیستل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو کورمتا تیر ورځ د مئی پر شپاړسمه د سدی بازار تاجرانو په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له وجې د بجلی د محکمې او ضلع انتظامیه پر ضد احتجاج کړی. تاجران وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله دوی د سختو مالي تاوانونو سره مخ دي. بلخوا ضلع انتظامیه وایي چې په صوبه کې د زم کېدو نه پس قبایلي د لوکې د وړیا بجلی ورکولو تګلاره ختمه شوې ده او څوک چې بجلی کاروي مصرف به یې ورکوي. نور حال طارق اورکزی راکړي.
په کورما کې د پیرپورز د ساده بازار تاجرانو د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون مارکیټونه او دوکانونه تر تړلو ترڅنګ په مرکزی چوک کې راغون شي ول چې ورسره په لاسونو تورې جانډې او بینرې وي او هغلته د ضلع انتظامی او بجلی محکمې پر ضد نارې ووهلې او تقریرونه وکړل. د تاجرانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي هغه خلک چې د بجلی د سامانونو کاروبار کوي او یا روزګار په بجلی دی بالکل خراب شوی بولي چې په یاد بازار کې لسلورو کالو بجلی هډوشتنه
د بازار چکم حقوق تي ا بجلی دی بجلی چکم موتا ګورنمنټ مونږ باندې کړی دی چار سال نه نو موږ ګورنمنټ نه بار بار د دې شی وضاحت وخت یو څه د بجلی ته مونږ څه په واجه کار کړی دی ساده نه څلور کاله اوس ا بجلی ته موته نه رکھے ورېځي ته موته دوا ملټه بجلی نه رکھے واجه سره
ساده بازار د ضلع یو لوی تجارتی مرکز دی چیرته کې تر وو زرو زیات مارکیټونه او دوکانونه دي او هغلته اکثره دوکانداران له شمسی بجلی او یا په جنریټر خپل کار او ضرورتونه پوره کوي. خو تاجر ادګول وایي داسې د شایانو نرخونه زیات غورځېږي چې د کاک مخه نیول شوې ده.
د ټول ورځې کې بجلی نشته مقرر نوست یو روزګار مو باندې کاروبار نشته دي کرایې د کانول انډو مونږ بغیر درزیون دي درزیون او غریبانو کور نشته دي او مزدوري په چی شوې د شپې خوبونه وکي کور ته لوټ شي وری وری نه خلک رغلي دي د وری وری خلکو دي دازي وړ وړ د کانونه جوړ کړی دي هغه صدا وری دي په هغه مونږ کې بجلی نه کاروبار پونه کې هغه غریبان بچیو ته سره
کڅو هم د بجلی محکمې دریز مختر لاس نه کړو. خو البته د کوزي کورمه مرسیال کمشنر فضل الدود صافي مشال لډیو ته ویلي تر سوچ په بازار کې دکاندارانو میټر نه وی لګولې بجلی نشي ورکولې ولې چې په خیبر پختونخوا کې تر ورګړې دو پس د مفت بجلی ورکولو سلسله بند شوې ده. فضل الدود صافي زیاتوي دوه میاشتې وړاندې د تاجرانو اتحادیې له مشرانو سره جرګه کړې چې پکې دا خبره شوې چې اعتماد بحالېدو لپاره به حکومت درې ګنټې بجلی ورکوي ولې هغوی به په مقرر وخت کې د بازار دکاندارانو میټر لګولو ته راضي کوي خو داسې ونه کړل او له خپلې خبرې شاته شول.
وابډي خپل موقف دا دی چې یاره کومه بجلی موږ ورکوو نو دوی به دغه نه مخکې بازار ولا چې کوم نه میټرې به لګي نو میټرې خو خود نه لګي چې الټا خپل یو پرشر ګروپ جوړ کړی دی او خبرو منلو ته چې کوم دی تیار نه دي جبکې موږ دا دوه میاشتې د دوی سره د دوی د اعتماد د وحالۍ لپاره دا اقدامات هم کړی دي.
د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظور وروسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ شوې دي. که څه هم تر انضمام وروسته د ضلع په کمرشل صارف میټر لګول ضروري شوي خو لا هم هغلته حکومت په زاړه پالیسۍ ډومیسټیک صارف یا د عام خلکو کورونو ته شپږ ګنټې مفت بجلی ورکوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پیښور کې د اتوار په ورځ په هدفي برید کې د دوو سیکانو د وجنې د پیښې وروستو د سیکانو لخوا د احتجاجي لاریون ترڅنګ د اقلیتي ټولنو او د مسلمانانو د بیلابیلو مسلکونو د دیني عالمانو لخوا په پیښور پریس کلب کې یوه غونډه ترسره شوه او دوی وویل چې په پیښور او نورو سیمو کې د مسلمانانو او اقلیتونو ترمنځ هیڅ ستونزې نشته او دوی د ورورولۍ په ماحول کې ژوند تېروي. خو دوی په حکومت غږ وکړو چې که په اقلیتونو په بریدونو کې څوک هم ککړ وي یا له بهره سازشي عناصر په دې کې لاس لري نو حکومت دې هم د دې د مخنیولو لپاره خپل ذمواري ترسره کړي. تفصیل غلام غوث راکړي.
په خبری کانفرنس کې د اقلیتونو د حفاظت یقیني کولو لپاره د کوټلي تګلارې جوړولو غوښتنه وشوه. او د دې ترڅنګ دوی په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې په سمدستي توګه د دغه برید وروسته د سیک اقلیت سره تش د غمرازۍ لپاره هم حاضر نشو. په صوبایي سمندۍ کې د اقلیتونو استازي سردار رنجیت سنگ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کله هټول نه کټه ګیلا دا شو د زمون مینورټیز دلته کې پرون په احتجاج باندې او صوبایي حکومت نه یو مشرم نه درغله اخو پرېګدي چې کم د زمون ایڈوایزر صاحب دی عام نه درغله وزیر اعلی خو پرېګدي چې زمون ایڈوایزرز دا حالات دي نو هغه نه پس مو بسګیلې
د اقلیتونو پښتونو د کارکون کې یوې مدني ټولنې مشر هارون سربدیال په خبری کانفرنس کې وویل چې امنیتی ادارو لوړپوړي مشران دي د اقلیتونو د مشرانو د بیلابیلو اندېښنو لپاره یو غونډه په سمدستي توګه راوبدي ځکه چې د دوی ځینې ستونزې داسې دي چې دوی د لوړپوړو امنیتی چارواکو سره شریکول واړي
تاکہ وہ خدشات جو ہم پبلک نہیں کر سکتے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر ان خدشات کا اظہار بھی کریں.
هم په دغه لړکی د خبری کانفرنس وروسته هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل
مجاز اداري دي چې کوم وایلنس ریډکشن د لپاره ټیریریزم کمې د لپاره یا ختمول د لپاره کوم کار کوي لګی دي باغ ازه کې زموږ د پاکستانی هندو سکھ مسیح دا چې دي نان پولیټیکل چې کوم لیډرشپ دی چې کوم ایکسپرت دی هغه پکار دی چې ان بورډ والی واخلي چې هغه خبرې چې زموږ کوم خدشا سره دي یا زموږ مستقبل سره تعلق لري هغه چې دغه دي نوٹ کړي او هغه نه پس داسې پالیسی جوړ کړي دسی واقعات بیاونی شي نو پکار دی چې دسی واقعاتونی شي او خلک چې پریشان حال نشي او دانی شي چې بیا ملک پر خودو باندې یا علاقہ پر خودو باندې اگر راشي
بیلابیلو دینی عالمانو په خبری کانفرنس کې د اقلیتونو سره د یووالي سرګندونه وکړه. خو دوی په حکومت غږ وکړو چې که په اقلیتونو په بریدونو کې څوک هم ککړ وي یا له بهره سازشي عناصر په دې کې لاس لري نو حکومت دې د دې د مخې نیولو لپاره خپله ذمہواري ترسره کړي. د متحده علماو د بورډ غړي مولانا میراج الدین مشال ریډیو ته وویل
اقلیتی برادری سره اظهار یک جهتی د پاره او د کوم واقعات شوی دا دردناک دا غي بھرپور الفاظو کی مذمت کو ور سره ور سره د حکومت وقت نه مطالبه کو او د ریاست ذمہ داری دا چې هغه تمام جمرہ برادری چې دا اقلیتی دا سکھ برادری دا کرسچن دا مسیحی دا هندو برادری دا ټول له تحفظ ور کول مالی او جانی دا د ریاست ذمہ داری دا په کار د چې هغه ته مستقل بنیادونو سره تحفظ ملو شي.
خود وزیر اعلی محمود خان لخوا په خبر شوی بیان کې د ایتوار په ورځ په پیښور کې د دوو سیکانو د وجنې د پیخي غندنه کړې و او هغه د پولیسو مشرته په دغه بریټ کې د ککړ کسانو د نیولو امر ورکړی و. خو په خبری کانفرنس کې د سیکانو د ټولنې استاد وویل چې دوی د صوبایي حکومت د ردی عمل نه مطمئن نه دي نو ځکه هغوی په بټتل بازار کې د سیکانو د وجلو د وروستۍ پیخي وروستو اول احتجاجي لاریون ترسره کړو او بیا یې په پیښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تیرو زموده کې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوي دي چې په کې د عامو وګړو ترڅنګ امنیتي ځواکونه هم په نښه شوي دي. یوازې په تیرو اونۍ کې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور بریدونه وشو چې په کې شاوخوا دیارلس کسان ووژل شول. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان مشرانو په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د سولې خبرو په موخه د هلو دلو راپورونه دي او سرچینې وایي چې پرمختګ هم په کې شوی دی. په دې اړه انیس اجمل په دې اړه شنونکو سره خبرې کړي دا راپور.
د پاکستانی طالبانو یو مشر د نوم نه خبلو په شرط د مې په څوارلسمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مسجدو مشرانو د مې په دیارلسمه په برمل کې د طالبانو له مشرانو سره ملاقات کړی او ورسره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. دغه سې څو ورځې وړاندې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم قومندانان مسلم خان او محمود خان په دې مخه طالب چارواکو ته سپارلي چې که له هغه ناقانونه ډلې سره د سولې خبرې بریالی شي نو هغوی به خوشي کړي. د پاکستان حکومت او فوج لا په ډیړه سن دی ویلي خود سولې خبرو پړه د ریپورتونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې واسي د مېل د لسمې واخلې تر 15 نیټه پورې په پیښور شمالي وزیرستان او کراچۍ کې په بیلابلو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون شاوخوا 14 کسان وژل شوی دي. دا چې د دې حالاتو تر شا وجوهات څه کېدای شي په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې امنیتي حالات هغه وخت ښه کېدای شي چې د طالبانو تر څنګ نورو وسلوالو ډلو سره هم د سولې په اړه خبرې وشي.
پاکستان حکومت په دې ټیم کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي. پای کې زموږ چې کوم اطلاعات دي نو وایي چې پیشرفت شوی دی. تحریک طالبان پاکستان کې چې کومې ډلې داسې وي چې هغه څپېږنې دا چې کنه خبرې نه کوي یا که فرض کړه معاهده وشي نه بې مني نه نو هغه ډلې هم راوستل شوي دي او کابل کې د هغې سره د پاکستان د ډېر اهم خلکو ملاقاتونه شوي دي. خو د دې نه علاوه چې کوم په کراچۍ کې حمله وشوله بلوچستان کې کېږي نو بلوچستان او د کراچۍ خفیولي چې کوم د بلوچ نشته سفارت مومنت دی اغیلی اوس دلته کې درم چې کوم غټ خطرناک فیکٹر دی پاکستان د انټرنل سکیورټی لپاره نو هغه داعش دی که پرس کا د ډلې کې نی او دی پاکستان کوم سره معاهده کوي چې کوم طریقې طالبان پاکستان دی او دا چې کوم مومنت روان دی د بلوچانو یا بیا د داعش دا به د پاکستان د داخله سکیورټی یا امن ومن لپاره یو کانسنټریټ وی.
په پیښور کې د مې په 15 دوه سیک دکانداران ووژل شو. خو له دې وړاندې د ستمبر په 13 په پیښور کې د یو بل سیک سردار ستنام سنگ د وژنې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د مې په 14 د شمالي وزیرستان په میرعلي او میرامشاه کې په دوو پیښو کې بیا د دریو ماشومانو او درې پوځیانو په ګډون لس تنه ووژل شو. د دې پیښو ذمهواري هم لا چا نه ده منلې. خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د حملو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د مې په 12 د کراچۍ په صدر بازار کې بریدو شو چې پکې یو تن ووژل شو. د دې پیښې ذمهواري سندو دیش ریولوشنری ډلې منلې ده. له دې وړاندې هم د اپریل په 26 په کراچۍ پوهنتون په ځانمرګي برید کې د دریو چینایانو په ګډون 4 تنه وژل شوي وو. ذمهواري یې بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د ډان ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان بیا وایي چې په تېرو 4 ورځو کې د شوو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې نه ده منلې. نو داسې ښکاري چې دا ډله د اوربند په خبرو ولاړه ده.
یوازې تحریک طالبان پاکستان نه دي چې هغه په پاکستان کې داسې بریدونه کوي. نور ګروپونه هم دي. داعش ته ټي ټي پي نه بهر بعضې ګروپونه دي چې په ټي ټي پي کې نه دي خو فعال دي. اوس پورې چې کله نه ده اوربند راغلی تر عین وخت تر اوسه پورې د ټي ټي پي د اړخ صفایت
خو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز د مې په 2 په یو ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ شوی وو. د ادارې په وینا په اپریل میاشت کې د یو شمیر حملو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار په اپریل کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ورسره خبرې ودرولې دي. سرچینې وایي د مې په 9 د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ولیدل چې په نتیجه کې هغه وسلوالې ډلې د وړوکي اختر په مناسبت خپل لس ورځنی اوربند د مې تر 15 نیټې پورې وغځاوه. د امنیتی چارو پو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي وو چې خپل خاوره باید د بل کوم هیواد خلاف نه کاروي نو باید په خپل دې خبره ودرېږي.
دلته بریدونه هم لګي خودکش حملې هم کیږي او خصوصا په دې کې چې اوس ټارګټ ته هغه نو سکیورټي ادارې زیاتې دي او دا یو تشویشناک صورت حال دی. په دې په نتیجه کې اوس چې کوم عملیات د رد الفساد په زمن کې کیږي هغه هم کیږي لیکن بل د افغانستان په ځمکه باندې چې کوم داسې شبکې موجودې دي چې په هغې کې داعش هم شامل دی ټي ټي پي پکې هم شامل ده او نور پکې سسپلنټر ګروپونه هم شته دي. هغوی د دې خبرو اترو یا د سولې د دې عمل نه آزاد دي. پاکستان بار بار افغانستان حکومت ته دا وایي چې په دې کې همکاري وشي چې دا خبرو اترو عمل وړاندې ولاړ شي.
د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې هم له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې او شمیر موافقې کړې وې چې ناکامه شوي او د هرې لوسنامې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی لا زیات شوي چې پکې د دواړو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم لوی ځاني او مالي زیان رسېدلی دی. بل خوا شنونکي وایي چې په پاکستان کې د امنیت لپاره پکار ده چې پوځ او حکومت د تحریک طالبان پاکستان تر څنګ د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونو زیاتېدو ته هم پام وکړي.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ لګي یو وړې د مینا پس راسو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 3 3 6 3 6 9 پر اسکائپ ہم راتا زنگ وہلی شے پتہ مدا
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگ یی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځیګر تر شپږ بجو پر نیخ پنی غوري یو اردن کې له غل ور دستوري مشي په خیر راغی
خیر سلام علیکم سرنګ بابر شې جوړه
عزت من شي ملګری اوس خبرې کې کم زنه
دا حضرت الله خبرې کنه چمنه
د کم زنه جی
چمنه
دا چرته دی چمنه چرته
دای خان
خالد اسمل خان سنگ خی جوړی طبیعت ته خای
مزه کې ته سرنګ یې
عزت من شي س نوی دي در سره مرګریا دا سلام پختون خو خبرونه ده
نو خدا درا سره سندر نشر کا
خاجی خا ډیر مننه یا باد خوشاله شي او دن کو تاسو مشاله لري ته وګي او د سندرو پروګرام نه دي سندرو پروګرام خبره او سندري اول دکی خو بارا به عمر گری دی زم گوری دون کی دی ستاره یونس وره
خدای دې ته خیر زی خاون کا چې دشل دلې لپټه نخلاص شما
مشال ریڈیو ته وګی د ستاره یونس په غږ باندې خستا ټپه د ټکور په عنوان سره تاسو اورید. تاسو مشال ریډیو ته وګی یو اوریدونکی دی، په خیر اغستریم شي.
ډیره مننه مجید بابر صاحب داوود ته صدا کور مینه پړی کې کیم.
آباد شي، خوشاله شي ملګری. یو وخت سره ډیر لګ دی، اخر وای سن ویدی.
بس نوې خدا دی چې تاسو تاریخ او رغزیم راپورټ وچلولو. زمونږ په لکه کې احتجاج نن ورځ هم د بجلی خلاف او د هغه کې د مطالبه چې نفسي واډ کې قبایلو ته تصور کوي هغه په کار دی مونږ ترا کې او د خلاف نن د مظاهره نور هم شدت اختیار کړی دی. زیاته شوی بازار ډیر په او منظمه توګه سبان دی ولادي خیرو کې په کولونو نقصان پکې کیږي په دې بازار کې.
صحیح ډیر ډیر مننه.
مننه، سلام علیکم.
اوریدم تاسو مشالې دې ته وګی دې احتجاج په اړه باندې موږ سره زموږ همکار طارق رغلې راپور هم کړی دی. دا احتجاج د دغه مرګري په خبره نن هم دوام لري. تاسو مشالې دې ته وګی علیا انصاری اور
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.